اوردونکو د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منې وخت د ورځې یو بجه شوی نن د تورواز د 2013 کال د جولای د میاشتې وو منټه دا په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په لاهور 14 نه د طالبانو په قبضه کې د پروفیسر اجمل نوی ویډیو کراچۍ کې د جنوبي او شمالي وزستان کډوالو ستونزو باندې رپورټونه او پروستنې مای کې د اونځي خبرونه پښتون تو یو شتمه کې او بختو ستوري حمله رو خلومړی ګولایست ورزو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سټکی د پاکستان په لاهور ښار کې پروند د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې سلور کسان وژل شوی او د سلويختو نجات ژوبل شوی د افغانستان په غلغمان ولایت کې نن په یو نخته کې درې وسوال طالبان وژل شوی او د مصر د ولسمشر وین وای د وزیر اعظم په حیث په رسمي توګه د محمد البرادی ټاکنه نه ده شوې اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې پرون د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې سلور تنه وژل شوی او د سلويختو نه زیات نور ژوبل دي چاودنه پرون شپې د لاهور زوړ انارکلی بازار په فوټ سټریټ کې شوی اسوسییټډ پریس اژانس د یو پولیس چارواکي په حواله وویل داسې ګومان کیږي چې دا پیښه د بم د چاودنې په نتیجه کې شوی وي د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وای چې چاودونکو مواد په شاپینګ بیگ کې خوده شوی وو د یادې پیښې ذمہواري چا پر غاړه نه ده اخیستې د پاکستان وسوالو طالبانو د پیښور اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو بل ویډیو پرون جاری کړی دا مشال رادیو ته پرون ترلاسه شوی ویډیو کې پروفیسر اجمل خان ښکاره شوی چې یو نامعلوم غر په لمن کې ناس خودل شوی په ویډیو کې پروفیسر اجمل خان له حکومت د ځان د خلاصون په اړه د مرستي غوښتنه کړې د وزیرستان یو ځای خبريال نور بهرام خان چې سمو دولاند یې پروفیسر اجمل خان سره لیدلی بو پرون مشال رادیو ته ویل
دای مو وکټل ډېر په خزافت شو مشکلات شو دوه ویل یاره مو بچی دی او په بچی شي نو یو بچی دی هغه مو ډېر یو دی او چې کله زکه ته درې مله مو په روي دا غي واده اختر ولېږي او دای کې موږ ته دای ډېر په افغان شو ډېر مې سي ظاهره ولا
وسوال طالبانو درې کال وړاندې پروفیسر اجمل خان تختولې وو افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په نا امیدۍ بدله شوی او هڅه کوي چې په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي د افغانستان د بارونو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فرامرز تمنا مشال لري ته وویل دوی نورې لارې چارې هم لري چې په مرسته به د سولې پروسه پر مخ یوسي دوی زیاته کړه
کله چې موږ له پاکستان سره د ګاونډیتوب او دوړخیزو اړیکو په مستقیل ډول کومه نتیجه ورنکړه طبیعي خبره ده چې چین ترکیه سعودي عربستان نړیوال متحدانو لکه ناتو بریتانیا یا هم امریکا انډونیزیا او ان نورو عرب هیوادونو څخه به وغوړو چې پر پاکستان فشار واچوي
تمنا وايي په قطر کې د امریکا پاکستان او طالبان ترمنځ د سولې پټي خبرې روانې وي او دا یو دسیسه چې افغان دولت شندکړه د افغانستان په لغمان ولایت کې نن په یو نخته کې درې وسلوال طالبان وژل شوی دي د امنیت قومندانۍ یو ویان جګړن شیرینغه مشال ریټو ویل چې نن سهار شپږ بجې د کابل جلال آباد په لوی لاره د لغمان د سرخه کانو په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د پولیسو په یو پوسټه بریټ کړی وو چې د ملي اردو ځواکونو پر وخت د پیښې ځای ته ورغلل او په جوابي ډزو کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل چې جستونه د پیښې په ځای کې پاتې شول جګړن شیرین اغا زیاتوی چې په دغه نخته کې افغان ځواکونو ته مالی او ځانی زیان نه دی اوختي د پیخي پاړه تر دې د موستوالو طالبانو رسنو ته سن دی ویلي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د مصر د ولسمشر ویان وای د وزیر اعظم په حیث په رسمي توګه د محمد البرادی ټاکنه نه ده شوې د دې وړاندې رپورټونه خبره شوې وو چې د ملګرو ملتونو د اټمی توانای د ادارې په خوانی مشر محمد البرادی به د مصر نوې وزیر اعظم وي د ویان په وینا البرادی تیر ورځ لندمحاله ولسمشر عدلی منصور سره ملاقات کړې وو خو رسمي ټاکنه نه ده شوې د ولسمشر ویان احمد مسلمانی زیاته کړه
المشاورات مفتوحه ولم يتم
دا وزیر اعظم ټاکنې لپاره مشاورت روان دي خو تر اوسه پورې څوک هم نه دی نامزد کړي خو د ولسمشر د دفتر څخه د دې تصدیق لانه دي شوی ځکه چې دا یو فطري عمل دی چې په دې کړکچن حالاتو کې نوې حکومت جوړولو کې وخت لګي دا ولسمشر وایي زیاته کړه چې د وزیر اعظم په توګه د امن انعام ګټونکو البرادی نوم به یو غوره انتخاب وي د مصر دویم لوی اپوزیشن اسلام پاله ګوند نور وای د البرادی نوم سره اختلاف لري او د لکې ورکړي چې د فوزی کوتا مرسته نه به سر لاس پسر شي د امریکا په سان فرانسیسکو هوایي ډګر کې پرون د مسافرو د یو هوایي جهاز هنګامي لاندینګ او اور لګیدو په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د جنوبي کوریا ایشیانا ایرلاین بوئنګ 777 جهاز کې 291 مسافر او 14 د جهاز عمله سپاره وه. د چارواکو په وینا شاوخوا 500 کسانو روغتیایي وضع ښه نه ده. د یو ویډیو نه ښکاره شوي چې د جهاز پاسنۍ برخه دا اور په نتیجه کې سوځیدلې ده. د دې پیښې په سمدستي توګه وجوهات نه دي معلوم شوي. د بولیویا ولسمشر وای د امریکا فراری استخباراتي الکار اډبرټ سنوډون ته پناه ورکوي. د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون ویل که سنوډون وغواړي پناه به ورکړل شي. تر دې مخکې د جنوبي امریکا دوه نورو هیوادونو وینزویلا او نیکاراګووا هم ورته د پناه ورکولو اعلان کړی و. د وینزویلا ولسمشر ویلي هیواد یې د انسان دوستۍ له مخکې سنوډون ته پناه ورکوي چې په امریکا کې به د قانوني کاروایي له ستونزو نه هم خلاص شي. په همدې حال کې د نیکاراګو ولسمشر ډینیل اورټیګا ویلي کچري شرایط اجازه ورکړي سنوډون ته په پناه ورکولو راضي دي. اډوارډ سنوډون چې د امریکا پټ استخباراتي معلومات یې افشا کړي وو له دوه اونیو راسې د ماسکو په هوایي ډګر کې دی. او وروستی خبر دی برتانیا سخت دریځه مولا ابو قتاده اردن ته ولیږو. اردن په سو ترهګری پیښو کې د لاس لرلو په خاطر له برتانیې څخه د ابو قتاده د ورسپارلو غوښتنه کوله. اردن ته د ابو قتاده چې اصلي نوم یې عمر محمود محمد عثمان دی په سپارلو سره د ده سباندې لس کلونو جنجال پای ته ورسېدو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اردنکو خبرونه ول مشال رادیو اوریدل چې ګولې ازوندې کول په دې غړي کې به واري.
لاهور چودنی څلور وجلی او څباندې څلويخ جوبل خړی وفاقي حکومت وای د ترګری پی خفکار او دارنګ د ترګری د مخنیوي سیاسي حل کنه راوځي نو بیا به ریاست ضرور خپل ریټ خایموي.
دہشتگردی کی واردات لگ رہی ہے اور جو اور ہماری کوشش اور ہماری خواہش ہے کہ سیاسی حل تلاش کیا جائے، لیکن اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو پھر ریاست جب اپنے ریٹ کو اسٹیبلش ضرور کرے گی.
د طالبانو په ولقه کې پروفیسر اجمل خان له حکومت اسلامي کالج پروفیسران او زدهکوونکو څخه ګیله کړې چې دوی د خلاصولو لپاره هلې ځلې نه کوي. نوموړي ویلي د ژوند د اخري ورځې په کور تېرول غواړي. یو خبریال وایي په اولیزه خبرونه پښتانه په یوشتمه کې باوري چې آیا سغدریزۍ ته د هڅولو په لړ کې د مدرسو رول شته او کنه.
هغه مثلا لیکل به دوه څلور ټوپک په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل.
او د نن ورځې په باختر ستوري خپرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سوات انځورګر ماورا د انځوریز نندارتون په اړه هم رپورټ لرو.
چې ما د ماورا صاحب دغه انځوریز نندارتون ولیدو تر ډیره پورې په دې کې د پښتني ټولنې د ښځو ژوند او د هغوی مظلومیتونه او محرومیتونه ډېر په څرګند غبرګ شوي وو.
له مشال ډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان په لاهور کې د 14 په نتیجه کې څلور تنه وجل شوی او څباندې څلويخ نور جوبل دي. 14 پرون په یو مارکیټ کې وشو. دغه بمی 14 د غنی ګونی ډکی سیمې انارکلی ته نږدې شوې ده. د پیخې جوبل کسان د خار بیلابیلو روختونونو ته وړل شوی دي. تفصیل ریاض موسی خیل درکوي.
بیګا د شپې خوښه لسنیمه بجې د لاهور په زوړ انارکلی بازار کې د خوراک څخاک په یو مارکیټ کې 14 شوا چې پکې د اسپیټال چارواکو په وینا سلور تنمړه او تر سلويخت زیات جوبل شوې دي. د 14 سمدستی وروسته خلکو جوبل شوې کسان میو او ګنگارام اسپیټال ته ورسول. د پیخې پاړه یو عینی شاهد چې خپل هم په دې 14 کې جوبل شوی او میډیا سره خبرو کې وي.
ناسا په یو زورور 14 شوا چې ورسره زما غوګونه بند شو. ما چې وکتل نو د سر نمی وینې را روانې وي او هر طرف ته چغې سورې شوې او توره تیاره شوا. د مړو او زخمیانو په کیس اندازه نه کېده.
د پولیسو ډی آی جی چودري ذوالفقار په وینا 14 کې نیم کیلو مواد استعمال کړی شوی او دا مواد د فریزر لاندې ایښودل شوی وو. خو بم ډسپوزل سکواډ بیا وایي 14 کې د 15 نه تر 16 کیلو پورې مواد استعمال شوی وو او 14 د ټایم ډیوایس سره شوې ده. د 14 وروسته د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د پیښې ځای ته لاړو او هلته میډیا سره خبرو کې وی چې د حکومت جنگ د داسې خلکو سره دی د چا چې نزه معلوم دی او نه پکې څه احساس شته. دی وایي
دهشتګردی کی واردات لگ رہی ہے اور جو مواد اس میں استعمال کیا گیا یہ مواد وہی ہے جو عموماً دھماکوں میں استعمال کیا جاتا ہے.
داد ترہگرئی پہ خخکاری او دیکھ کے استعمال شوی مواد ہم ہغ دی کم چپ نور و چاودنوں کے استعمالی گی. د ترہگر و خیال دے چی حکومتی ادارے با دوی تا سلامی شی او دوی غواڑی چی پاکستانی اولس او یروی خدا سبا کل ہم نہ کی گی. زمنگ دا کوشش او خواہش دے چی دے مسئلے سیاسی حل ولٹو خو کسوک نہ سمی گی نو بیا با حکومت خپل عملداری قائم ہوئی
اور ہماری کوشش اور ہماری خواہش ہے کہ سیاسی حل تلاش کیا جائے لیکن اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو پھر ریاست جو ہے وہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش ضرور کرے گا.
د پیخی رستو پولیس و سیما کے دلٹون عملیات پیل کری دی او د چارواکو په وینا تر 500 زیات کسان نیولی شوی او باز موٹر سائیکل هم ولککه غستی شوی دی. بل طرف تا تحریک طالبان پاکستان د نامعلوم زایا مشال ریڈیو سره خبرو کې د پیخی نه لایلمی سرګنده کړی دا. ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
د باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري اونیزا خپرونه ورسته نیمه کې لرو. زو پیښور ته ناقانونه ګرځول شوی وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان د اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر نوې ویډیو خپره کړې ده چې پکې هغه ناروغ او ډیر کمزور ښکاري او د حکومت نه غوښتنه کوي د طالبانو مطالبې دي ومني او د دې زر تر زره خوشی کړ شي ځکه چې صحت یې په خرابېدو دی او د ژوند اخیری ورځې د خپل کورنۍ سره تیرول غواړي. پړې تفصیل د مشالې ډو خبريال درکوي.
تحریک طالبان پاکستان د جنوبی وزیرستان یوې نه پیژندل شوې سیمې نه د اسلامیه کالج یونیورسيټي پیښور وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو تازه ویډیو 13 ورځ ماخام خپره کړه. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې وایس چانسلر اجمل خان تور زاړه کالی اچولی او سپینا ټوپۍ په سر د ونو بوټو څخه ډک یو غره په لمن کې ناست خودل شوې چې ډېر ضعیف معلومیږي او خپل پیغام ریکارډ کوي. په ویډیو کې اجمل خان وایي د طالبانو په قید کې درې کاله پوره شول چې دولت او ټولو واکدارانو ته یې په بیا بیا خواست کړی خو د رهایۍ لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. په ویډیو کې وایس چانسلر اجمل خان وایي طالبانو معمولی مطالبه ده چې کومو دوه کسانو زه اغوا کړی وم حکومت اغا نیولی چې طالبان یې د ده رهایي په بدله کې خلاصون غواړي خو حکومت پر دې هیڅ ځواب نه کوي. نوموړی د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وزیر اعلی پرویز خټک او چیف جسټس پیښور دوست محمد خان خصوصي مطالبه کوي چې د خلاصون لپاره یې څه عملي ګام پورته کړي ځکه چې د ده په وینا د ملک خدمت یې کړی او نور یې هیڅ ګناه نه دی کړی. د وزیرستان مقامی خبریال نور بهرام خان چې د طالبانو په قید کې پروت اجمل خان سره یې څه موده وړاندې په یو نامعلوم ځای کې لیدل کړي مشال ریډیو ته وویې اجمل خان ډېر ضعیفه شوی او دا ارمان یې کو چې د خپل ژوند اخیری ورځې په خپل کور تیرې کړي او دولت یې په خلاصون کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
خدای مو وکتلو ډېر په ضعافت چې وو مشکلات چې وو ده وویل چې یاره مو بچی دي او په بچی شي مو یوه بچی ده هغه مو ډېره یو دي خو چې کله زه کېر ته درېمه لمو د پوره وي دغه یوه د اختر ورځ وي خدای کې مې ژوند ته دای ډېر په خفګان شو ډېره مایوسي ظاهره ولا دغه خبره ده وکړلې زه یو حاضر سرویس کاسیا او مو د حکومت سره سره د علاقې پوره د منصف پوره ډېر خدمات دي او د باوجود ګورنمنت طرف نه ډېره مایوسي ظاهره ولا پروفیسر صاحبانو نه او د سټوډنټونو طرف نه چې هغه نمونه کردار د مو مبارک نه ادا کیږي چې زه خپل شوی وایم د مو د ژوند د اخیری ورځې دي او د اخیری ورځې چې زه د خپل بچی سره د خپل کیر سره د هغه ورځې تیر
کلامو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی نړۍ سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه، نو د ډېرې هڅې باوجود هم د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. د یادونې ده چې وایس چانسلر اجمل خان د کال 2010 سپتمبر میاشتې په 1 نیټه باندې د پېښور پروفیسر کلونۍ نه وسلوالو د خپل ډرایور سره یو ځای اغوا کړی و چې تیر کال یې ډرایور خوشی کړی شو، خو اجمل خان لا هم د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په منګولو کې دی.
تاسو اوریدلی چې تحریک طالبان پاکستان د پروفیسر اجمل خان نوې ویډیو خپره کړې ده چې پکې پروفیسر اجمل خان له حکومت غوښتنه کړې چې د خوشي کولو لپاره زر تر زره څه بندوبست وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان موجوده حکومت د ترګرۍ د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړوي او د لړکې په راتلونکي کې د یو ټولګندیز غونډې رابللو اراده هم لري، ځینې کارپوهان وایي چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو مخکې هم د امنیت په اړه ډېرې تګلارې جوړې کړي او قراردادونه یې پاس کړي، خو هیڅ نتیجه یې مخې ته نه دي راغلي. تفصیل انیسه اجمل درکوي.
د پاکستان موجوده حکومت د جولای په 12 نیټه یو ټولګندیز غونډه رابللې چې پکې به د امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په نوې ستراتیژي خبرې کیږي. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په دې ټولګندیز غونډه کې به د ټولو سیاسي او پوځي مشرانو نه د امنیت په اړه تجویزونه اغوستل کیږي چې راتلونکي کې په د سلا مشورو وروسته عمل وشي. د دې نه وړاندې هم د امنیتي حالاتو په اړه د پاکستان د وفاقي حکومت په ګډون جمعیت علما اسلام فیډلی او عوامي نشل پاټه هم غونډې رابللي، خو د کارپوهانو په اند د دغه غونډو هیڅ نتیجه مخې ته نه دی راغلي. د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي که څه هم موجوده حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تر سرحده سنجیده ښکاري، خو په پاکستان کې د طالبانو او امنیتي حالاتو په اړه د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریځونه مختلف دي، او همدا وجه ده چې کېدای شي د پخوا په شان دا ځل هم د دې ټولګندیزې غونډې او د نوې ستراتیژۍ هیڅ نتیجه مخې ته را نشي.
مخکې هم دا ګوندونه د یو بل سره میلو شوي دي او داسې غونډې شوي دي. د سیاسي او مذهبي ګوندونو د ترهګرۍ په اړه سوچ بالکل مختلف دی، ځکه چې مذهبي ګوندونه د طالبانو او ځینو وسلوالو هم درته دي. ځینې ګوندونه له هغو ډلو سره دي چې د فرقواریت په بنیاد هر څه کوي، او ځینې بیا دریځ لري چې دا د بهر لخوا کیږي. نو چې په سوچ کې دومره فرق دی، نو بیا خو داسې غونډو هیڅ مقصد نشته. دا ځل به هم قراردادونه پاس شي، خو په عملي توګه به نافذ نشي.
د ریپورټونو تر مخه په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې د ترهګرۍ له وجې د 300 زرو زیات کسان وژل شوي دي، او صرف په تیر جون میاشت کې 168 تنه وژل شو. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر ساد وای اوس هغه وخت تیر شوی دی چې د پاکستان حکومت او پوز با د ترهګرۍ د مخنیوي او د امنیت لپاره جدا جدا تګلارې جوړولې، خو اوس وخت راغلی دی چې د بد امنیت د ختمولو لپاره باید حکومت او امنیتي ادارې یو جامع حکمت عملي جوړ کړي.
چشم پوشی پی رہا خائے کو نہ وقت ضائع کی اسخل دا باب مقصد ادارے سفید دانش تھا دے کہ فوج اور استخبارات با دیر دے عمل دخل بھئی دا ردی عملی ریاکٹو سٹریٹجی دا بنے چلی گی چ دا ہی سو کڑ لیو حملہ کڑ تاسو پہ سو دا ردی عمل کو مربوط سٹریٹجی پہ کار دا مسئلہ تو مزر حل کے دو عالم نہ دا کدی اس ناک پہ جوڑا کر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو ہے کہ داس خلق پکے راج مشین دی بل افسوس نہ خبر چاری خپل کی لاس واچ او چ کم دا کہ داس خلق موجود وی بدمعاشان موجود وی والٹ کئی دمر داغی کیریکٹر دا سے دے نو هغه بس پالیسی به جوړ کی دا سر غیر سنجیدہ خلق په دغه ځای کې دا وټ چي دي دې ټول بس صفائی کول غواړي.
دا چې د پاکستان د موجوده حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باندې نوې ستراتیژي څومره موثر وي، د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي هغه ګوندونه چې ترهګرۍ پر ضد جنگ به خپل ګڼلو هغه اوس په واک کې نه دي.
جو سیاسی جماعتیں کہتی تھیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے، وہ الیکشن ہار گئی ہیں. وہ
کومو سیاسی گندونو به ویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د هغوی دا نو هغه ګوندونه په انتخاباتو کې ناکامه شول، او دا وخت هغه پارټۍ په واک کې دي چې تر اوسه دا بیان هم نه دی ورکړی چې د ترهګرۍ جنگ د هغوی دی. په ترهګرۍ پاکستان دومره په اسانۍ سره قابو نشي موندلی، ځکه چې دا وخت کوم ګوندونه په حکومت کې مخکې دي هغوی کې هیڅ څوک دې ویلو ته تیار نه دي چې ترهګرۍ د پاکستان لپاره یو خطر دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2014 کال تر پای نیټو خپل پوځي ماموریت ختموي، پاکستانی سیاسي مشرانو وخت په وخت د خبرو اترو لالارې د مذهبي سخت دریځې د مخنیوي لپاره ژمنې ښودلې دي.
د انیس اجمل په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان حکومت د رواني میاشتې په دولسم نیټه د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د تګلارې ټاکلو په غرض ټولګوندیزه غونډه رابللې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسید مشال ریډیو خبرونه اورې او زو کراچۍ تک د کراچۍ ښار په سهراب ګوټ سیمه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمیر کډوال ژوند کوي. دغه ولکو خلک وايي په کراچۍ کې که څه هم دوی د امنیت او ګڼ شمیر نور ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم دوی په وس وخت کې خپل کلو ته د ستنېدو اراده نه لري. د دوی سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی خبرې کړو. دا رپورټ یې را لیکلی.
د کراچۍ ښار سوراب ګوټ سیمه یو له هغو علاقو څخه ده چرته چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ له امله بې کوره شوي ګڼ شمېر خلک میشت دي. په دغو خلکو کې زیاتره کورنۍ د 2008 او 2009 کلونو په اوږدو کې کراچۍ ته راغلي او لا هم دلته آباد دي. د کراچۍ د هیڅ یوې اړوند ادارې سره د دغو راغلو خلکو کره شمېره نشته، خو بې کوره شوي خلک دعوه لري چې په لسګونو زره کورنۍ کراچۍ ته کډول شوي دي. د جنوبي وزیرستان سره روغ تحصیل څلوېښت کلن بادشاه ګل د تیرو څلورو کلونو راهسې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې استوګن دی. هغه وایي که څه هم حکومت د دوی خلکو ته د بیرته ستنېدو ویلي، خو دوی فیلحال خپلو کورونو ستنېدو ته تیار نه دي، ځکه چې اوس مهال په کلي کې د دوی کورونه په مکمله توګه وران پراته دي.
نو موږ واپس څنګه لاړ شو؟ زموږ کورونه وران دي، زموږ سره هېڅ وسایل طریقه نشته دی. ګانه نو هلته چې لاړ شو نو هلته تمبوانو کې خو نه شو اوسېدی. ګانه تمبوګان دله در کې تمبو دله در کې نو دوی کې
راشن پر لڑکی هم تر وسه کوم مرسته نه ده شوی. د نوموړي په وینا دوی په دغه سیمه کې د کرایا په کورونو کې اوسیږي، کورونه یې تنگ دي، لخپل خپلوانو لري دي، خو بیا هم مجبور دي چې همدلته پاتې شي. د دې علاقې یو بل استوګن حبیب میسود چې د خپل سیمې د محله کمیټۍ مشر دی وایي په کراچۍ کې د پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو لخوا د دوی خلک زورل کیږي. د هغه په وینا د دوی د سیمې د ډیرو خلکو زړه کیږي چې خپل پلرنی ټاټوبي ته ستانه شي، خو لا هم د دوی په پلرنی وطن کې امنیت د دوی لپاره د ډاډ وړ نه دی.
مجھے سڑا روغا جب دے مرغ زائی اور ڈیلے مو شہید دے مجھے علاقے دی پدخ سے وہ سوم دے نہ دے آرمی رے پو کنٹرول نشتہ دے اور نہ آرمی التا خدا دا چی اور غمال ادا غمال ادا دے چی بھائی یو پکٹکی نہ مخ کے بند کڑے دا تر کڑم پورے بند دے کنا جب نردا یو سو کلو پچاس ساٹھ کلو میٹر راست علاقہ دا کنا جب چدا علاقے کے تر وہ سب پورے اس سوک نشته ده. مین مسئله خو هغه ده چې په کوم کورونه باندې بولډیزرونه تر شوی دي او کورونه دغه سه وران پرته دي.
د حبی مسعود په خبره حکومت د دینه مخکې هم څو ځل په سیمه کې د امنیت اعلانونه کړي، خو د لږ وخت امن وروسته په دغه سیمو کې یو ځل بیا ناکراری زور نیولې ده. د هغه په وینا د ټانک او ډی آی خان په ګډون د کراچۍ څخه هم ځینې هغه خلک بیرته ستانه شوي چا چې د کورونو د کرایا وس نه لرلو.
سو سو کے 5% عوام قتل لئی لکا دس پن گرا زی 300 کورونا دی پ 300 کورونا کے 50 کورونا آبادی اور 250 کورونا نشتہ دی نور دخت خود تک نہ وئی کنا اگا خو مجبور خلق اگا خلق چھ گئے دے ٹانگ دی خان شل کی رچے کے دے کرایے دے ور کولو اٹس غی نہیں طریقہ نہیں کنا چ بھائی ہم مجبور خلق قتل لئی دی چستی دا وئی چ چلو کا مرگ می خدا نے تب پتہ کی جو
یاد دی وی دے کراچی خار پ بیلا بیلو برخو کی دے شمالی او جنوبی وزیرستان، سوات، خیبری جنسی، باجوړ، مومندو او یو شمیر نورو سیمو څخه د بدامنۍ له کبله کډوال شوي خلک لا هم ژوند کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. له کراچۍ څخه زو بلوچستان ته. دان وسپڼه لیکي باید موجوده حکومت د بلوچستان مسلو ته خاص پاملرنه وکړي او په دغه صوبه کې د عبدالملک بلوچ حکومت مضبوط کړي، ځکه چې په دې وخت کې یوازې د دغه صوبې وزیراعلی ملک بلوچ د ناراضه بلوچستانو سره د خبرو لاره راوستلی شي. پړای نور تفصیل له فرخنده وزیر ورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې نوی حکومت که څه هم په لومړۍ میاشت کې ځینې ښه کارونه پیل کړه، خو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به لا هم لاره ټاکي چې دغه مسله څنګه هواره کړي. که بلوچستان ته وکتل شي، دغلته د بلوڅو او پښتنو حکومت ته ډېر ښه کتل کېږي، خو په دغه صوبه کې اوس هم د بلوڅو ځوانانو مړی موندل کېږي او د خلکو لادرکه کېدل لا هم روان دي، او د دې سره سره په هزارګانو بمي حملې هم نه دي ودرېدلې. ډان ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم نواز شریف کوټه ته د پخوانی وزیر اعظم په مقابله کې زر سفر وکړ. په 13 جنوري کې هزارګانو په سخت یخنۍ کې د خپلو وجل شو خپلوانو د مړو ترڅنګ د ناست احتجاج وکړ او د حکومت نه غوښتنه کوله د دوی وجنه د زر تر زره ودروي. وزیر اعظم نواز شریف کوټه ته په خپل سفر کې ټولو امنیتي ادارو ته د امر وکړ چې د هزارګانو په وجنه کې ککړ وسلوال دی ونیسي چې زر تر زره د سزا سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي کچېرې د ترهګرۍ په دې وروستیو پیښو کې ککړ خلک ونیول شي او په هزارګانو بریدونه همدغسې دوام ولري، نو د وزیر اعظم خبرې به خالي خبرې پاتې شي او په آینده کې به بیا څوک په داسې بیانونو باور هم نه کوي. ډان لیکي باید حکومت په دغه صوبه کې خپله عملداري قایمه کړي او هغه وجوهاتو ته وګوري د کومو له وجې چې بدامنۍ په دغه صوبه کې جالې جوړې کړې دي. او په دغه لړ کې یوه مهمه وجه د نواب اکبر بوکټي وجنه هم ده چې له وجې حالات زیات خراب شول. ورځپاڼه زیاتوي په موجوده حالاتو کې باید د مالک بلوچ حکومت مضبوط کړل شي او مرکزی حکومت هم ورسره پوره مرسته وکړي، ځکه چې په دې وخت کې هغه تر ټولو مناسب کس ته د ناراضه بلوچو سره خبرې کولی شي او د خبرو یا ډایلاګ په ذریعه یو حل راوستلی شي.
دا و پرخنده وزیر چې تاسو ته د بلوچستان د حالاتو په اړه د ډان ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله، او زو کابل ته خوځل ته کې یو لښند ماخلو.
پختو وای مشال ریډیو اور
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د سولې د روان عمل په اړه زیاتې خبرې میډیا ته نشي کولې، بلخو ځنې د پارلمان غړي وایي باید د سولې خبرې د اولس نه پټې نه کړل شي. په دې اړه د کابل نه د خان محمد سین دا رپورټ اورو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وویل د سولې پروسه حساسه مسأله ده او دا نه غواړي چې په اړه ځینې خبرې د رسنیو په مخ کې وکړي.
د سولې د پروسې په اړه هم موږ دوه ډوله خبرې لرو. یو برخه داسې ده چې که تاسو غواړي په تفصیل پرې خبرې وکړو نو باید غونډه سره واوسي، او که غواړي چې یوازې پر هغو خبرو باندې بحث وکړو چې تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي دي نو هغه خبرې مو ټولې اورېدلې دي. د سولې پروسه داسې حساسیتونه لري، هره خبره چې کېږي پر ټولې ټولنې یې هم تاثیر شته او پر مخالفینو هم.
کله چې غونډه سری او مطبوعات له صحنې ووتل، ورسره جوخت یو شمیر وکیلانو هم غونډه پریښوده او ویل چې د سولې خبرې باید له ملت څخه پټې نه وي. د روان کال د جوزا د میاشتې په 28 نیټه په قطر کې طالبانو ته رسمن دفتر پرانستل شو، خو تر اوسه پورې د سولې عالي شورا دغه هیواد ته پلاوی نه دی لیږلی. چارواکو ویلي کله چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي، بیا به د دوی پلاوی له یوې قوي اجنډا سره دوحې ته ورشي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې له تړلو دروازو شاته د غونډې له پای ته رسیدو وروسته اکثر وکیلانو ویل چې د چارواکو سرګندونې ورته د قناعت وړ نه وي او حکومت سولې ته کومه خاصه اجنډا نه لري. د ولسی جرګې یوې غړي نقیب الله فائق د ښاغلي ستانکزي په حواله وویل چې حکومت د طالبانو د دفتر له مشر طایب آغا سره پټ تماسونه نیولي دي.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح چیز برای گفتن نداشت، چیز را که وو اصرار داشت ای بود که جانب
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس د ویلو لپاره څه نه درلودل. هغه څه چې هغه پرې ټینګار درلود دا و چې حکومت له ځینو طالبانو سره په پټه په تماس کې دی. هغه په دې برخه کې د طیب اغا نوم واخیست، خو ښاغلی سپنتا په ډېر جرأت سره وکیلانو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په نوم اصلا څه نشته.
ډاکټر فائق خبریالانو ته د ډاکټر سپنتا د خبرو په هکله وویل چې د هغه په باور په افغانستان کې اصلا د سولې کومه پروسه نشته. نوموړي د هغه په حواله دا هم وویل چې د سولې پروسه که روانه وي، د پروسې په بڼه به نه وي، بلکې د شخصي قومي او ژبني اړیکو له مخې به له مخالفینو سره پر مخ وړل کېږي. د جمعې په ورځ ښاغلی سپانتا په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې سوله په زاریو نه راځي او دولت باید د قدرت له موضع وسلوال طالبان سولې ته اړ کړي. لکه نه چې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل شوی، افغان حکومت ورته د شک په سترګه کتلی دي. په دې وروستیو کې جمهور رئیس حامد کرزی پریکړه کړې تر هغې به له امریکا سره د امنیتی تړون پر سر درېدلې خبرې پیل نه کړي چې په قطر کې طالبان له دولت سره خبرو ته حاضر نشي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. لږ شیبه کې یوونی مبجه کیدونکې د ګلیا سم سټوډیو ته راغلې. نو راځي چې د خبرونو لنډیز وګورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې پرون د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او څه باندې څلوېښت نور ژوبل شوي دي. چاودنه پرون شپې د لاهور زوړ انارکلي بازار په فوډ سټریټ کې شوي. د یادې پېښې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وسوالو طالبانو د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي د تختول شوي وایس چانسلر اجمل خان یوه بله ویډیو پرون جاري کړې ده. مشال اډیو ته پرون ترلاسه شوي ویډیو کې پروفیسر اجمل خان ښکاره شوی چې یو نامعلوم غر په لمن کې ناس پودل شوی. وسوال طالبانو درې کال وړاندې پروفیسر اجمل خان تختولی وو. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوې ده او هڅه کوي چې په دې برخه کې به د نورو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فرا مرز تمنا مشال اډیو ته وویل دوی نورې لارې چارې هم لري چې په مرسته به د سولې پروسه پر مخ یوسي. د افغانستان په لغمان ولایت کې نن په یوه نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. د امنیت قوماندانۍ یو وایان شیرین اغا مشال اډیو ته وویل دا پېښه نن سهار شپږ بجې د کابل جلال آباد په لوی لاره د لغمان د سرخکانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د مصر د ولسمشر بیان وایي د وزیر اعظم په حیث په رسمي توګه د محمد البرادی ټاکنه نه ده شوې. د دې وړاندې رپورټونه خپاره شوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د ادارې پخوانی مشر محمد البرادی به د مصر نوی وزیر اعظم وي. د امریکا په سان فرانسیسکو هوایي ډګر کې پرون د مسافرو یو جاز هنګامي لینډنګ او اور لګیدو په نتیجه کې چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژلي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د بولیویا ولسمشر وایي د امریکا فراري استخباراتي اهلکار ایډوارډ سنورون ته پناه ورکوي. د بولیویا ولسمشر ایوو مورالس پرون ویل چې سنورون غواړي پناه به ورکړل شي. او برېټانیا سخت دریځه مولا ابو قتاده اردن ته ولېږو. اردن په څو ترهګری پیښو کې د لاس لرلو په خاطر له برېټانیا څخه د ابو قتاده د ورسپارلو غوښتنه کوله.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې ګلۍ ازوان د کول په دینی مګستاس لپاره د اونیزې خبرونه د باختر ستوري او پښتانه په یوشتمه کې لرو. خو لومړی ورزو پښتون په یوشتمه کې خبرونه ته په دې خبرونه کې به نن ووري چې آیا سغدریزی ته د لارې جوړولو په لړ کې د مدرسو رول شته او کنه. دا خبرونه ساس لپاره اسمت ساروان او شاهین بنری چمتو کوي.
پښتون په یوشتمه کې
د پښتون په یو وشتمه کې د پروګرام په دې برخه کې د مدرسو په رول خبرې کوو. په مدرسو کې څه شودل کیږي؟ آیا دا رښتیا ده چې په مدرسو کې زور پدې لري چې زده کوونکي افراط ته وهڅول شي؟
لیکل به دوه دوه څلور ټوپک طالب نوم به خو دې د مجاهد یا د مولا نوم به خو دې نو خلک یقینی خبر ده چې نه دغه مدارس فارغ دي نه د مدارس
دغه ځکه یو خلاب او خلک رالو اغي دغه ځکه د پزور باندې دغه خلا د پر کول کوشش وکړ.
په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو پوځونو له یرغل وروسته په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. پاکستان چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه وو د شوروي پوځونو پر ضد د جهاد د ملاتړ مرکز ګڼل کېده. د مجاهدینو د وو تنظیمونو مشان په پېښور کې ډیرول چې شاوخوا د لکونو مهاجرو کمپونه را چاپیر ول. په دغو کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره بشمیره مدرسې جوړې شوې چې په هغو کې د دیني زده کړو ترڅنګ د جهاد او جګړې درس ورکول کېده. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وایي
یو هغه کتابونه وو چې د افغان کمشنری لخوا د پاکستان حکومت چاپول پیسې د نړیوالو ادارو نه راتلې لیکن په هغو کې پاکستانی اهداف وو.
د پاکستان غوښتنې پکې منعکس کېدلې، حتی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د غوښتنو څرک پکې نه و. او په کمپونو کې چې کوم وو هغه مثلا لیکل به یې دوه دوه څلور ټوپک، په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل. او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمینه نه وه چې دوی ته د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په د جغرافیې او د افغانستان د مشاهیرو د مشرانو په باره کې معلومات ورکړي.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردګ وایي چې لویدیځوالو هم د مهاجرو په منځ کې د افراطیت له خپرولو سره مرسته کوله. دی وایي
زه یو وخت د فرانسې د بیرو لوړو چارواکو سره د یو افغاني هیئت سره د ترجمان په شکل تللی وم. د هیئت د فرانسې له مقامات نه وغوښتل چې په جهاد کې داسې ګروپونه هم شته چې په دینی عقایدو باندې البته معتقین دي، مګر په ولاړ نه دي سیاسي لحاظه، تاسو د هغو سره ولې مرسته نه کوي؟ یې دوی ځوابده وه چې موږ سمدلاسه داسې انسانانو ته ضرورت لرو چې هغه د تیوریکي لحاظه د کمونیزم سره مخالف وي، نو له دې لامله موږ نه شو کولی چې تاسو سره مرسته وکړو. ما ته د هغه ورځ نه دا خبره ثابته شوې چې لویدیځ د افغانانو سره چې کومې مرسته کولې هغه د سیاسي اهدافو د خاطره وي، او په دې برخه کې
خو د خیبر پښتونخوا د شانګلې پار د دینی مدرسې محتمم او د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینټ پخوانی غړی مولانا راحت حسین وایي چې مدرسې اوس نه دي جوړې شوې، بلکې د هند او پاکستان له بیلیدو مخکې جوړې شوې وي، او همغه څه پکې تدریس کیږي چې له څو پیړیو راهیسې د مدرسو په نصاب کې شامل دي. مولانا راحت حسین دا منی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په جګړه کې یو شمیر شامل سختریزي د مدرسو فارغان دي، خو لوی اکثریت یې د عامو خلکو دی.
طالب نوم به خو دی، د مجاهد یا د مولا نوم به خو دی، نو هغه خلک یقیني خبره ده چې نه دغه مدارس فارغ دي نه د مدارس سره دا هو تړون لري. لکه مثال ته زه به تاسو خبر کوم چې ډیر خلک داسې دي چې هغه د مدارس فارغ نه دي، او بیا هم هغوی مطلب دی چې ټوپک اوچتوي یا څه کوي.
د قبایلي سیمو یا فاټا د څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي تاییدوي چې د سخت دریځو په منځ کې نور کسان هم شته، خو لوی اکثریت یې د مدرسو د زده کوونکو دی.
په نسبت ته هغه سکولر ذهنیت ته ډېر په اسانۍ سره چې کوم دی هغه مدرسې والا دې ته اماده کولی شي چې جهاد وکړه، ځکه چې هغه الډي داسې آیډیا سره راغلی دی چې هغه دپاره دا ډېره اسانه خبره ده، ډېر په اسانۍ سره ته کنوینس کولی شي. نو په نسبت ته سکولر سکولونه موږ ډېر کم ګورو، ښه خلک شته دی. زه دا وایم چې خلک راغلي دي په دې جهاد کې ډېر تعلیم یافته خلکو، هم په فاټا کې چې کوم دی پاغې کې شیخ عمر غونته د لندن سکول آف اکنامکس نه فارغ خلک راغلي دي، پاغې کې د عربو نه راغلي، پاغې کې د ایډم ګډان غونته خلک راغلي دي چې هغه ډېر ویل ایجوکیټډ او هایلی سکلډ خلک دي. کمپیوټر ټیکنالوژي کې ډېر خلک راغلي دي، هغه هم دغه جهاد کړی دی، خو زیاتره خلک ته هغه مدرسو نه راغلي دي چې هغه ته جهادي تاټس داغي تورکلې شوی دي، او هغه هغه خلک چې کوم دي ته ډېر په اسانۍ سره کنوینس کولی شي په نسبت ته هغه خلکو چې هغه د سیکولر یا د نورو سرکاري ادارو نه غیر راغلي دي. یعنی هغه د پاره دا ډېره ګرانه خبره ده چې ته په اسانۍ سره کنوینس کړي. نو په دغه سره علاقه وګورو، ظاهر خبره ده چې د مدرسو په دغه ریډیکلایزیشن کې کردار په نسبت ته د سوسایټي د نورو سیکشنز ډېر زیات دي.
ډاکټر اکبر وردګ بیا وایي چې مدرسې د پاکستان د حکومت له ملاتړ برخمنې دي. د ده په نظر پاکستان له دینی مدرسو او په هغو کې د سختري زول روزلو څخه د خپلو سیمه ییزو ګټو په تیر بیا د هندستان پر ضد په پوځي سیالۍ کې کار اخلي.
دین موضوع په پاکستان په جوړولو کې یو سرګند موضوع ده، او پاکستان د جوړیدو تر نورز پورې د دین تیوري په اساس باندې خپل هواد جوړ کړی دی، او د خپل ملي اهدافو د سرته رسولو لپاره یې ګټه ترې اوچته کړې. مګر زه داسې فکر کوم چې د هغه رقابت له مخې چې هند د پاکستان سره لري، پاکستان د نظامي لحاظه په دې خبره باندې پوه دی چې د هند نه ډېر کمزوری دی. د پاکستان په لاس کې یوازنی وسیله چې د خپل ډېر پیاوړي رقیب سره مقابله وکړی شي دا افراطي ګروپونه دي. دغه افراطي ګروپونه د پاکستان لپاره په ډېره ارزانه توګه او په ډېره تقریبا وړیا توګه باندې کولی شي چې د هند دا نظامي برتري او رقم ته تعادل ورکړه.
دا ډاکټر وردګ دا هم وایي چې پاکستان ته د میلیونونو افغانانو له مهاجرېدو وروسته ډېر ماشومان په تېره بیا هغوی چې پلرونه یې په جګړه کې وژل شوي ول په مدرسو کې جذب شول څو په راتلونکي کې د نورو هدفونو لپاره استعمال شي.
یو شمېر زیات کسان چې خپل خپلوان یې د لاس ورکړي وو یعنې یتیمان وو هغه د مهاجرو په ډله کې یو ډېر ښه کار په شکل باندې پاکستان چارواکو ته په لاس ورغلل او دوی د روزلو یا دوی د عاشې او د دوی د ځای د برابرولو په بهانه باندې دوی ته دا مدرسې جوړې کړې لکه څنګه چې دا نفر او دا یتیمان او دا بېکوره کسان کومبل او وسلې نه درلوده نو په دې مکتبونو ته یا دې مدرسو ته یې مخه راوړوله او پاکستان هم دې په ځای باندې چې دوی ته د اسلام واقعي پیغام ور ورسوي او هغه تعلیم ورکړه چې د اسلام د اساسي مبادی سره برابر دو په واضح ډول باندې خپلې ملي ګټې په نظر کې وې او داسې افراطیان ترې جوړ کړل چې هغه سیاسی شور له از کمزوری او که دلی شیشتی را سانه دول بانده منفکیشن بمانده وشی او پر دول بانده چیز را خواهی سیستمال کش او ورسانه واقعات دا خبر واقع هم خودلا و ثابت هم شولا چند دا دی طالبان و نواری مدرسی وی شوست دی افراتی گروپون هم دا دلی جوری.
د قبایلی سیمو یا فاټا د څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي باور لري چې د پښتنو په سیمه کې یو خلا موجوده و چې سخت دری زور ډکه کړه.
دغه ځای کې یو خلا و او خلک رالو اغي دغه ځای کې د پزور باندې دغه خلا د پر کول کوشش وکړو په سواد کې دغه یو جوډیشل وکیوم چې التکه دا کوشش وکړو په فاټا کې یو پولیټیکل وکیوم چې التکه دا کوشش وکړو په افغانستان کې یو پولیټیکل وکیوم چې التکم دا کوشش وکړو خلک چې وو هغه طالبانو یا د هغې د طالبانو په نوم باندې وپېژندلی شو نو ظاهره خبره ده چې بیا یو نوم ورکړی شو یو بینر ورکړی شو چې د طالبانو یا د دغې خلکو یا د جهادیانو د ډېر بینر لاندې دا جهاد چې کوم دی دا په ښه توګه کېدی شي لہذا دې له دا نوم ورکړه.
ډاکټر اکبر وردک هم دا مني چې تر نورو ګاونډیو قومونو په پښتنو کې افراطیت زیاته وده کړې. په راتلونکي پروګرام کې به په دې وژغېږو چې آیا د پښتنو خپل قومي جوړښت او دودونو د افراطیت له ودې سره مرسته نه ده کړې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی دي. په سر کې به په جلال آباد کې د سواد د سیمې د ځوان او علامتی انزورګر ماورا د انزورونو د نندارتون ریپورت ولرو. بیا به په ملکند ایجنسی کې یو ادبی او هنري مقام ته سر ورخکاره کړو او په آخره کې به د پښتو موسیقۍ د یوې عالی نغارې په اړه یو مرکه هم ولرو. ریپورت ترازو انزورګری داس یو هنر دی چې د نور هنرونو پرتلې لمن ډیره پراخه ده. دا ځکه چې په انزورګری کې هغه جذبات او اندرونی کیفیت هم وړاندې کېدې شي چې په لفظونو کې یې وړاندې کول امکان نه لري. تیرونه په جلال آباد کې د پښتونخوا د سواد د سیمې د ځوان انزورګر سجاد علم ماورا د انزورونو دوه ورځې نندارتون جوړ شوی و چې د پښتني ټولنې د بیلابیلو اړخونو ستونزې په علامتي بڼه پکې انزور کړي دي. نور حال په دغه ریپورت کې درکو. دغه نندارتون چې د جون په 18مه نیټه د ننګرهار د رسنیو کور میدوتیک کې پیل شوی و تر 19مه نیټې پورې دوام وکړ. د نندارتون تابعه په ننګرهار کې د هنر انسټیټیوټ کړی و چې د ماورا ګڼ شمیر انزورونه یې تر عکاسۍ وروسته پریم کړي وو او بیا یې نندارې ته وړاندې کړي وو. د هنر انسټیټیوټ مشر عبدالله ارباب وایي چې ماورا له اتکلنې ګوښېشنې نه وروسته د ارمان لرلو چې د انزورونو لومړی نندارتونې په افغانستان کې ترسره شي.
سجاد علم چې د کوزي پښتونخوا د سواد د سیمې یو ډېر تکړه انزورګر دی، د دې روانو حالاتو چې د پښتون په سیمه باندې را تپل شوي د دې ډېر زیات متاثره شوی او د دې په نتیجه کې هغه د څه مودې دپاره ګوښېشن شوی. په دغه جریان کې د ډېر زیات انزورونه جوړ دغه ستونزې د پښتنو انزور کړي دي. هغه د خواهش وو چې په افغانستان کې په خاص ډول په ننګرهار کې هغه د خپل انزورونو یو نندارتون پرانیزین. اصلي انزورونه چې هغه په سواد کې دي د بعضې لوجستیکي مشکلات د وجه مونږ نشو کړی چې دلته راوړو. د هغې عکسونه ما واخیستل په کیمرا او هغه موږ دلته کوشش وکړو چې چاپ یې کړو او نندارې ته وړاندې.
دغه نندارتون ته د انزورګرۍ د هنر په لسګونه تنه مینوال ورغلي ول. ډاکټر خیر الله خیال هم یو له هغو څخه وو چې انزورونه یې په غور سره ننداره کړي وو. نوموړی وایي چې په انزورونو کې د پښتنو میرمنو محرومیتونه په سمبولیکه بڼه انزور شوي وو.
په دې کې که څه هم ماته په انزورونو باندې د پیچلتیا سوری غوړېدل ښکاره شو، خو دا د انزورګر نیمګړتیا نه ده، دا اصلا کې زموږ نیمګړتیا ده. خو په ټوله کې چې ما د ماورا صاحب دغه انزوریز نندارتون ولیدو، ماته پکې تر ډېره پورې د ژوندانه بېلابېل اړخونه منعکس شوي شو. خو تر ډیره پورې په دې کې د پښتني ټولنې د ښځو ژوند او د هغوی مظلومیتونه او محرومیتونه ډیر په څرګند غبرګ شوی وو.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب وایي چې که څه هم دغه انزورونه د لوړ ذوق د خوندانو دپاره جوړ شوي، خو بیا یې هم د لیدو نه خوند اخیستی دی.
په دې نندارتون کې چې ما نن دا انزورونه ولید، ډېر په زړه پورې انزورونه، ډېر جالب وو، ډېر راښکونکي وو. صحیح ده چې ډېر د لوړ ذوق خاوندانو ته جوړ شوي وو او لږ مبهم به وو زموږ غوندې ساده خلکو ته. په لوړه سطح باندې دا انزورونه کښل شوي دي، نو زه خو چار انزور ته ګورم، یو شیبه مې له ځان سره اخلي او هر انزور شاته راته لویه کیسه او افسانه ښکاري.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون د ماورا ګوشه نشینی د انزورګرۍ په ډګر کې یو ښه لاسته راوړنه وبلله.
ذات کلن د خلکو له ګوښه کېناستل چې دي، د یو ښه سمرز یې بولید او بهترین انزورونه وړاندې کړي. نو ده هڅه کړې چې د خپل یوازېتوب په سمبولونو کې هم څرګند کړي.
انزورګر ماورا د ټلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل چې له اوږدو کلونو راهیسې سی افغانستان ته د باروتو بارونه روان دي، نو ځکه یې وفاتیه لچې د رنگونو په کاروان کې د سولې پیغام ولیک دی.
افغانستان باندې تقریبا هر څوک بارو وړي، هغه ضرورت یې دی کنه چې رنگونو او د ناز او د مینیا او د پیل خبرو شي. اکثر نه پس سوات کې دې شي او بیا به په دې څنګه جوړ سره نو کوم څه کوم په دې لري چې په خپل سوات وړاندې کوو.
د نندارتون جوړونکي وایي چې ماورا په خپل اتکلن یوازیتوب کې تر درې زرو پورې انزورونه جوړ کړي چې ګرد سره د پښتنو بدبختی په سمبولیکه بڼه انزوروي. دوی وایي هغه کوټه چې نوموړي پکې نقاشي کړې ده، په کار ده چې د یو موزیم په توګه محفوظه کړي شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ملکن ایجنسی چې یو اوږد ادبی او کلتوري تاریخ لري او د ادب اونر ډېرې سترې هستې پیدا کړې دي، خو کله چې د سواد په سیمه د ترهګرۍ اور بل شو، نو تاوی تر ملکن ایجنسی هم را رسیدلی وو او د عام ولس د ژوند سره سره یې په ادب او هنر هم ډېر زیات بد اثرات پرېښي وو. اوس چې په سیمه کې خلک په امن باوري شوي، نو د ادبي او هنري ناستو لړۍ هم په تیزۍ سره روانه شوې ده. تیره اونۍ د ملکن ایجنسۍ سخاکوټ په ارخان ډیری کې یو ادبي او هنري ماښام جوړ شوی و چې پکې د لسګونو ځایي مشرانو او ځوانانو سربیره د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو او افغانستان نه یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو هم ګډون کړی و. دغه رنګین ماښام ته زموږ همکار اسرارتل هم ورغلی و او له بنډار څخه یې د ادب او هنر خواږه په یو رپورټ کې راټول کړي دي.
دغه خو
خوږې ټپې د هغه ادبي او هنري ناستې برخه ده کوم چې تیر ماښام د ملکنې جنسې په ارخان ډېری سیمه کې د اتفاق ویل پر ټولنې د ځوانانو لخوا د وتلي شاعرانو او لیکوالانو عبدالرحیم روغانی، ډاکټر خالق زیار، فضل سبحان عابد او د سخاکوټ د سیمې د ولسی هنرمند تلا محمد استاد په درناوي کې راجوړ کړی شوی. غونډه کې د افغانستان او خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو شاعران او هنرمندان هم ګډو. مشال ریډیو ته د دغه غونډې راجوړونکي لیکوال او شاعر ډاکټر امین تنهاوی چې موجوده دور کې شاعرانو او هنرمندانو ته هیڅ پاملرنه نشي کولی.
فنکاران زموږ شاعران دي، ادیبان دي، د موسیقۍ د فن سره تړلي خلک دي. دې ته په روان دور کې کم کم بیا مې مچ کم نظر وته کیږي. نه فنکار هغه شان چې قدرولې دي، نه چا شاعر ادیب قدرولې دي. دا زه یو ډېر لوی قدم او ګټور قدم یې بولم.
د ملکن د درګې د سیمې اوسیدونکي تکړه شاعر فضل سبحان عابد وایي چې بدمنۍ د پښتانه وطن رنگونه تروړلې دي. دوی مشال ریډیو سره د خپل خبرو پیل د ډاکټر صابر لدغه شعر کوي.
کنن نوی سما مد وفا لار رنیشی مین چې په دزلونو مشالونه دی اوزی دا ناستر ډیر زیات اهم او وندور و. موږ په شریک لګیاوی د خپل جبې د خپل قام په مخرز دی غپل کو
د سخاکوټ کلی اوسیدونکو تلا محمد استاد وایي چې دوی د بدمنۍ په دغه دوره کې په ډیره ګرانه د ملکن هنر ژوندې ساتلی.
هغه سره جی ما خپل جنگ کړي، ما خپل ځان په غیک ارس جیواله ظلمات یې کړی، ما عمر سره ته هو جنگو مرې به هو جنگو هغه خپل فن مې کو چې دغه د ملکن په زما د ملکن خایستي دا خایست خو به زه خیر دې کا پکې زه خاطر شو دا خایست په دې ځای پاتې
زمونږ کله ستاسو کلی هله کلی د نږدې ښکاری اسې د
د خپل اوریدون کولم او د خپل ملګرو نه د دې خاور د پیداګیر د ماشومان او د لوی نه خپل مشرانو ډېر خوشاله او چې زما جون د جیرو زم په دې فن کې هم دغه کوم چې داسې خوري خوري د کان داسې خوري خوري ملګری به جوړوم، شاګردان به جوړوم چې هغه دنیا تخکاری.
ځوان شاعر شاکر الله سباون چې افغانستان په اول ځل ملکن تراغلی مشال ریډیو ته دغه ماخامه داسې ورخای
په لومړي ځل ملکن تراغلی مو د غورونو سره کې نو د غورونو چې کوم ماخامه را جوړ کړو کوم پروګرام ډېر خپل پروګرام بالکل د مینې نه ډکو. فضل سبحان عابد
شاعر محمد گل منصور دغه ناسته داسې احساسوي
پس ټول رنگینی رنگینی دا یو ځنه بوزنه مرګره ټول شی دا ډیر په قسمت راټولی
دغه ناستی ته ل تختبای سخه راغله یو تن مشر چې نوم یې ډاکټر شیرین دی. مشال ریډیو ته وای چې په هنر او ادب بندیزونو د پښتانه وطن امن ته ډیر زیان رسولې.
کچری په موسیقي باندې دونه پابندیان نه وي او په دې ملک په ادب باندې دونه پابندیان نه وي نو زموږ زلمو وچرم ټوپه کې نه راغسته او زه د خلکو له بیا شاباسې ورکوم لکه تلاسه ابلا چې د خلکو په کوم سختو کې ځان جمده ساتلې.
د محلي موسیقي سره سره د خوګو شیرونو په اوریدو تر سهارا لزګونه ځای مشران او ځوانان دغه ناستي کې شریکو. د سخاکوټ د سیمې د ولسی هنرمند تلا محمد او منتظر خان ترڅنګ نور زلمو هنرمندانو هم د موسیقي په دغه بندر کې تر سهارا په برخه لرلو لناستو خلکو دا دغستو
ځانې زړو جامو کې جوړ کو لکه پوران کلی چې باغ د ګلو وینا
اختر ستوري قدرمنو مینوالو نه یوازې دا چې په خواب نغاری د محلي موسیقۍ لزنګړونو څخه شمیرل کېدلې او د ډول او سورنا سره به پرې د خادی او مایپلونو تودېدل بلکې د ولسی خیر خېګړو په چارو کې به هم تریکار اخیستل کېدو. خو اوس یې غږون کې وایي چې بازار یې سور شوی او کپام ورته وانړول شي نو یوازې نوم به یې پاتې وي. استاد میناګل چې لیوی هنري کورنۍ سره تعلق لري او د تیری نیمې پیړۍ راهیسې د افغانستان او پښتونخوا له مشهورو سندرغاړو سره تبلیغ غولي او اوس په جلال آباد کې د موزیک په انسټیټیوټ کې ځوانانو ته د تبلیغ هنر زده کړه ورکوي. له ده سره مو د نغارې په اړه په یو مرکه کې خبرې کړې په ګډه یې اورو.
اساس دغه نغاری د پښتو اصلي موسیقي
دا د ننګرهار خپل د سخرود دی دا د سخرود نو وتلې یو شی دی لغمان کې دا رواج دی سخرود کې رواج دی ما په خپل نه کارانه چې نغاره غول تر دوله دی لاس کاره پورې مان نغاره غول
دا په خو په دی ودونو مې په لو
ودونو به جوړو په نګری دی او راګار په خو کنه دریش په سروش په ودونو به
اوس ولې دا خلک نه دعوت کوي
دا زمون خلک چې غریبي ته زیات هغه ورکړو توجه ورکړي ګره فلر شي ورنه دی په دې هغه سپیډي وته هغه توګه وی ګره
یعنی د سپیډي او د پاواز کې
ډېر فرق دی دا اوریجنل او شه دی خو سختګي جوړ شوی او شه دی دا ګوره نغاره دی وخت نه نغاره دا څه وخت نه تاریخي نغاری دی دا ګره خلک بغا بغا ګان ته جنگونه ته بدل دا نغاری دا وخت نه پات
کدا سی رو را ته دا سی د مختلف قسمونه وغږی کنه چې مثلا د جنگ په وخت کې کوم سی نغاره
خلق روان بو غدا دا غیدو خلق راټولید طلب خو بوخوا وخت د اوس نشپېته کاله مخ ته خبرې کوم چېغه وخت کې نو بیا په لګه داړو لګید سرکونه باندې داشته باندې بیا ونه غارګ ده بیا به غږ کوي داړو لګید له اوسه داشته یا چې تر بل چې دا سرکونه جوړېد بیګار بو کنه هغه وخت کې دا نه غارب غږید د شپې زه نو بیا به غږ کول بام بسر نه چخل گا او سبا به سرک جوړی کی خلق ټولو ته سلطاپور نظر پتی وا ته پر پتی وا ته تر کګه پر دا تر کو نه ټول دا سی بے ګارونه جوړ شي او نو دا سی
د
خاده په مسله کې بل خاده په مختلف
قسم لري
دا لکه یو قسم دی یګر بول لقد دی بول قسم دی نو څومره چې دوی دی د سره قسمونه ده
نو مخکې ما تاسو ته یادونه وکړل چې په خوا به کلو کې ودونه کې د ډولو سورنی سره نه
غاړي اوس ډیر خلک د یاد نه دی او که یاد دی خلک داسې دا ارڅه کې لالج راغلی ډولو سورنی والا نو ځان ته دو کسان نو درې تقسیم ولې کې ولې ته تقسیم نه
اوس خو دلته د موزیک د زده کړې کورس هم تاسې پرانستی دی کنه تاسې داسې کوشش نه کوئ چې خپل ځوانانو ته دغه نغاره وروښایئ
ولا ځوانان
مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوری نننی خبرونه هم دومره و تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ خات او آباد اوسئ.
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرش ہوئے گلی سورے سورے دے دفان بچو خون زیدے دفان بچو خون زیدے کتاب نارا ناخلی و
بس ددی وطن کمے دے بس ددی وطن کمے دے مکتب زنگ مرشوے او گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے